سلامونه ستړي مشه تاسو مخ غل ازادې رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ له هیوادونو غوښتل چې د بشریت پر ضد د جرم په توګه د جنسیتي اپارټایډ د قانوني کولو ملاتړ وکړي. بینټ نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي، په تل کې چې په نیویار کې د بشریت ضد د جرمونو د کنوانسون په اړه بحثونه پیلېږي، دی د ښځو نجونو پر وړاندې د تبعیض په اړه له کرې ډلې سره یوځای دی. په نیال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ استازي چې چارې د پخواني جمهوري حکومت چارواکي نصیر فایق کوي، ویلي چې د ملګرو ملتونو په مقدماتي کمیټه کې د بشریت ضد د مجازاتو او جنایتونو د مخنیوي پر فوري اړتیا ټینګار کړی. نوموړي پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د سیستماتیکو منظمو تاوتریخوالي قرباني دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر لوړ پوړو استازو د افغانستان وضعیت د جنسیت پر بنسټ اپارټایډ بللی، خو تر اوسه یې قانوني بڼه غوره کړې نه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیت سی آر خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګیدلې محدودیتونه بنسټیزو خدمتونو او د عامه سرچینو ته د دوی لاسرسی سخت محدود کړی او ډېرې کورنۍ له سختو مالي بحرانونو سره مخ کړي. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اړوند ریلیف ویب پاڼې د سه‌شنبه پورې خپور کړی، هغه افغانانو چې په اسلام آباد لورپنډۍ او شاوخوا ولسوالۍ ولکه اټک کې ژوند کوي، له خپلو کورونو د ایستلو، د پولیسو لخوا د زورونې، نیونې او شړلو د پیښو د زیاتوالي راپورونه ورکړي دي. د راپور له مخې په خیبر پختونخوا ایالت کې سیمه ییزو چارواکو ته د کډوالو د میشتېدو ځایونو د بنسټیزو تاسیساتو د سپارلو لړۍ ګړندۍ شوې ده. پاکستان په وروستیو دوو کلونو کې ډېر شمېر کډوال بیرته افغانستان ته په زوره اخراج کړل او هغوی چې په پاکستان کې ژوند کوي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. داس پانی په شمال ختیځ کې پرون سه‌شنبه د مسافرونکو اورګاډي په یو بل پیښه کې یو کس مړ او و درش نو ټکان شوی دی. دا پیښه دوه ورځې وروسته له هغې رامنځته شوه چې د دې هیواد په جنوب کې د دوو اورګاډو د ټکر په مرګونې پیښه کې لږ تر لږه 240 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د سیمه ییزو خدمتونو ادارې ویلي چې په پرونۍ پیښه کې یو کس مړ شوی چې هغه د اورګاډي چلوونکی و. د ځای رسنیو لخوا په خبرو شوو انځورونو ویډیوګانو کې ښکاري چې د اورګاډي مخکینۍ برخه زیانمنه شوې ده. او د کرکټ لډګره دا خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ تنونو سکلونو کم عمره لوبډلې نن تانزانیا ته د نه وکټو په توپیر ماته ورکړه. د تانزانیا لوبډلې د تاس یا پچ په ګټلو سره توپوهنه غوره کړې وو. د ټولو واړو په سوځېدو سره د افغانستان لپاره د 50 منډو هدف وټاکلی وو. افغان لوبډلې وکولی شو د یو لوبغاړي په سوځېدو سره دغه هدف پوره کړي. بل پلو بیا ټاکل شوی دی چې نن ماښام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ویسټ انډیز سره په شارجه کې مسابقه وکړي. افغان لوبډلې د دوشنبه په ورځ هم په متحده عرب اماراتو کې له ویسټ انډیز سره د شلو اورونو لوبه وکړه چې هغه لوبه یې د 38 منډو په توپیر وګټله. په پام کې دا چې د افغانستان او ویسټ انډیز لوبډلې سبا هم سره مخامخ شي. خبرونه مو اوریدل وړاندې را سره د مطالبه اوریدل شي. د پاکستان حکومت په هیواد کې پر میشتو افغانانو د ژوند کړۍ راتنګه کړې ده. د کډوال وایي نه هلته ژوند کولی شي او نه افغانستان ته ستنېدلی شي.
پاکستان کې داسې حالات دی، جمعې دی، کور نشته دی، په خیمه کې اوسېدلې نو چې ځکه شیخ نه د ماشومان دي موږ سره.
د دې کډوالو ستونزې به وړاندې در سره په راپور کې شریکې کړو. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام ویلي افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژۍ له پلوه د ناامنۍ تر ټولو لوی کړکیچونو سره مخامخ دی. دا چې ولې وړاندې به یې علتونه درته ووایو. همدارنګه د افغانستان د هغې لوبې په اړه باندې چې پخوا خلکو ډېره ترسره کوله خو اوس ډېره کمرنګه شوې ده او هغه ګوډي پران باسي ده په اړه به هم درته راپور ولرو. خو دا چې ګوډي پران بازي څه ډول یو لوبه ده، څومره تارونه پکې کارول کېږي، د کابل اوسیدونکو یې په اړه وایي.
اشت زنجیری دا پکې ډیر خطر و، بیا اشت ساده و، دا نمبر و، یو پکې سینری شانتې تار راتلو چې هغې ته چل نمبر وي. دغه شان پکې ګوري پرانونه ول، سه پارچه، چار پارچه، پنج پارچه، تر اف پارچه پورې.
وړاندې به په دې اړه هم راسره جزئیات واورئ. نور مطالب مشتملتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي. ز فرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره قد تای روشان دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیت سیار اندېښنه ښودلی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ محدودیتونو ډیری کورنۍ له جدي مالي ناورینو سره مخ کړي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې دغه محدودیتونه په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو پر لاسرسي جدي اغیز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR خبرداری ورکړی چې په تګ راتګ محدودیتونو د دوی ژوند له جدي مالي ناورینونو سره مخ کړی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په شلمه یې په ریلیف ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې دغه محدودیتونو په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو په لاسرسي جدي اغیز کړی. په راپور کې دا هم راغلی چې اسلام آباد، راولپنډۍ او شاوخوا ښارونو لکه اټک کې د پولیسو لخوا د کډوالو د ځورولو، نیولو او ایستلو موارد هم زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ روانه ده. یو شمیر افغان کډوال وایي د نیولو او شړلو له ویرې آن له خپلو کورونو نشي وتلی او کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. دوی وایي په اوس وخت کې چې سخت ژمی دی افغانستان ته تګ ځکه ناممکن دی چې په خپل وطن کې د سر سویرې لانه لري. د پېښور په ښار کې د بوټ بازار یو افغان دکاندار د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زمونږ دلته خپله کاروبار دومره خراب شوی دی ورسره چې خلک ډېر نه راوځي نه تر راوځي پولیس والا نیسي هر ځای په ځای ولاړ ځای په ځای ناکیه چولی دي نو خلک په عذابوي کورونو ته خلک راځي پولیس والا راځي زنانه ورسره زنانه بوډۍ ځان سره نو دلته که موږ مطلب د دې ځنه دکانونو څوک مطلب دې وخت کې نه سوا څوک نه اخلي په نیمه به څه چې بیخي د مال پیسې نه راکې راته چاله مال پیسې والو دکان پرې نه ماته بل هلته وطن کې داسې حالات ته جمع دی کور نشته دی په خیمه کې اوسېدلې نو چې ځکه شیخ نه
یو شمیر نور افغان کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له ورته وضعیت شکایت کړي او غوښتنه کړي چې پاکستان دې له دوی سره د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو پر بنسټ چلند وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په 2015 کال کې له 11 لکه ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 145,000 ډیر کسان په جبري ډول شړل شوي دي. یونیسیار ویلی د غراز د خیبر پختونخوا ایالت د کډوالو په کمپونو کې د پوهنې، روغتیا، اوبو او نورو ټولنیزو خدمتونو اړوند اسانتیاوي اوسمهال سیمایزو چارواکو ته سپارل شوی چې د کار په خیبر پختونخوا کې د بشري مرستو د فعالیت چاپیریال په بنسټیز ډول بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا د کډوالو په بیلابیلو پنډغالو کې د اوبو، برېښنا، روغتیایي او نورو بنسټیزو اسانتیاوو د بندېدو راپورونه ورکول شوي. په خیبر پختونخوا کې د کډوالو د سرتاسري شورا مسؤل بریالي میخیل ویل د کډوالو کمپونو ته هر ډول اسانتیاوي بندي شوی چې لامل افغان کډوال آن د ککړو بو استعمال ته اړ شوی دي.
بل ته چې سو هغه مکتب بند ک مشمان هم د شي سریلا ګرځي دغه او به بند کړي د او تکلیف دی خلکو ته او بوس ګنده او خامخه بيماريني چې او بند شي صفه او بند شي نو ګنده او جسکی بيماريني بيخيږي ال ته خلکو سره د لارې د کرای وس نشته سترپنه هم نشته ځای نشته ال ته خلک هم چې د توجه نور کوي نو دا ټول د فشنه د خلکو ته ډیر زیات دی رواني مرستې پیدا کړې چې باندې خلکو ته
یونیسیار هم ویلي چې دغه محدودیتونو د خلکو د عاید سرچینې ګډي وډي کړي او خبرداري ورکړي چې ځانمنې کورنۍ لا جوړې بي وزلې ته ټیل وهل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ د طالبانو حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار هم د کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې که مداخله ونه شي د افغان کورنیو مالي او بشري وضعیت به لا سی خراب شي.
ما
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د جرمنی د پارلمان څلنی موندنې ښیي چې د جرمنی حکومت لا زور زیات افغانان چې په پاکستان کې هغه وخت د تلو په تمو هغه هیواد ته نه ورغواړي. دا د هغو 2000 افغانانو یو برخه ده چې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال له جرمني ادارو سره کار کړی. نور تفصیل نوري اسنوري نورو.
له زرو څخه زیات افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته جرمني ورسره ژمنه کړې وه چې هغه هیواد ته به لیږ دوی د بیا میشتېدو اجازه رد شوي دي. د جرمنی نوی اوسنا بروکر سایتونګ ورسپانې د سیشن بی پورس د پارلماني چیرنې د موندنو لمخې راپور ورکړ چې له 2300 افغانانو څخه چې په راتلونکي کې په جرمنی کې د میشتې دو پاړه د پریکړې په تمه دي، نږدې نیمایي ته به جرمنی ته د داخلېدو اجازه ورنکړل شي. د جرمنی ډی پی خبری آژانس راپور لمخې اټکل کیږي چې دغه شمېر افغانان له میاشتو یا کلون راهیسې په پاکستان کې بند پاتې دي او په جرمنی کې د بیا میشتېدو د پروګرام له لارې له هغه هیواد څخه د وتلو په تمه دي. د هغه ډله افغانان دي چې یو شمېر په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د جرمني له ادارو او بنسټونو سره کار کړی، د هغوی د کورنۍ غړي او یو شمېر نورې لکه د وکیلانو او خبریالانو په ګډون هغه کسان دي چې ویل کیږي د طالبانو لخوا د ځورونې له خطر سره مخ دي. د جرمني د صدر اعظم فریدریش مرتس په مشرۍ محافظه کار ائتلافي حکومت د تیر کال په می میاشت کې وخت ته رسیدو وروسته د کډوالۍ په وړاندې د سخت دریځ سیاست د یوې برخې په توګه د افغانانو لپاره د بیا میشتېدو پروګرامونه وځنډول. د هغو کسانو وضعیت چې جرمني ته د داخلېدو په تمه دي هغه وخت لا پسې جدي شو چې پاکستان اعلان وکړ چې افغانان به بیرته افغانستان ته استوي. آن هغه کسان هم چې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي اجازه لري. سره له دې چې د جرمني د حکومت تګلاره په دې برخه کې بدله شوې خو له می میاشتې راهیسې شاوخوا 200 افغانان توانېدلي چې جرمني ته لاړ شي. د هغه افغانان دي چې ډیری یې د جرمني په محکمو کې دوسیې ګټلي او جرمني ته د داخلېدو قانوني حق ترلاسه کړی دی. د ورځپاڼې د راپور له مخې د 1410 کسانو پر دوسیو هم د جرمني په محاکمو کې غور کیږي. د جرمنی د کین اړخی ګوند استازی کلارا بونکا د حکومت پر کړنو سخت نیوکه وکړي. هغه نوې اوسنا بروکر سایتونګ ته وویل دا چې فدرالي حکومت په ساده ډول نیمایي هغه افغانان پرېږدي چې د جرمني په فدرالي جمهوریت کې د منلو ژمنې ورسره شوې وي، بې مسؤلیته، سپک او له انساني پلوه د زغملو وړ نه دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نوري. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وايي افغانستان په سیمه کې د بریښنا د انرژۍ له پلوه د ناامنه هیوادونو په ټاله کې دغه بنسټ په یو تازه بیان کې پر اکسپاندي خبر کړی ویلي چې د تولیدونکو او مصرفونکو بریښنا ترمنځ د پام وړ او واټن موجود دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی ویلي افغانستان په سیمه کې د انرژي لپلوه لتر ټولو نام نه سیمو شمیرل کیږي. د افغانستان لپاره د یو ان ډی پی د اقتصاد د برخې کارپو محمد نسیم عطایی په یو ویډیو بیان کې چې چهارشنبه د جنوري 28 په اکسپان خبر کړي ویلي ل 2000 کال را پدی خو په افغانستان کې د برېښنا ټولیز لګښت ل سلسله نه زیات شوی، خو دا کچه بیا هم د هغه اندازې سره نږدې نه ده چې د هواد دادی او معیاري ژوند لپاره ورته اړتیا لري. نو موري ویلي چې د نفوس د زیاتېدو، د کاروبارونو د پراختیا او د اقتصادي فعالیتونو د ډېرېدلو لامل په دې هیواد کې د برېښنا اړتیا په پرلپسې ډول لوړېږي.
افغانستان په سیمه کې د انرژي د ناامنۍ له تر ټولو لویو کړکېچونو سره مخ دی. د دې هیواد تولیدونکو انرژي له مصرفېدونکو انرژي سره پرتله کړو نو د دواړو ترمنځ ډېر لوی توپیر لیدل کیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو او کاروباریان وایي د برېښنا د دوامدار نه موجودیت د دوی ورځنی ژوند او کاري فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د ومی نهي اوسیدونکو شیبا ازادي رادیو ته ویل
متاسفانه کې له بده مرغه موږ د ورځې اواز 2 ساعته او د شپې 3 ساعته برېښنا لرو. هغه هم په داسې وخت کې راځي چې سمه او پوره ګټه ترې نه شو اخیستلای. د کابل خلک په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې برېښنا ته ډېر اړتیا لري ترڅو خپل کورونه پرې ګرم کړي، خو له بده مرغه په ژمي کې کافي برېښنا نشته.
ګرم بسازن.
د همدی خار د دیبوري په سیمه کې د نجارۍ دیوي کارخونی مسول چنی غختل نومي پر راپور کې خبر شي، وویل د برېښنا کمښت کاروبار له جدي ستونزو سره مخ کړي.
د برېښنا نه موجودیت زموږ لپاره ډیر تاوان دی، ځکه زموږ اتیا سلنه کار په برېښنا ولاړ دی. بس کې یوازې تر یو نیم ساعت برېښنا لرو، نور له جنراتور څخه ګټه اخلو، خو د تیلو لګښت یې ډیر زیات دی. چې برېښنا نه وي زموږ کار هم نه وي.
په شمالي ولایت جوزجان کې د یو سوپر مارکیټ یو مسول چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د برابرولو لپاره له جنراتور ګټه اخلي خو لګښت یې ډیر دی. نوموړي وویل
کوم کسان چې زموږ غوندې لوی دوکانونه یا هم د کلچو د جوړولو کارخونې لري برېښنا ته ډېره اړتیا لري، خو د برېښنا د نه موجودیت له امله ټول یا لمریزې انرژي او یا هم له جنراتور ګټه اخلو، خو تیل ډېر مصرفیږي. چې برېښنا نه وي زموږ لګښتونه هم زیاتیږي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یون ډی پی تر دې وړاندې ویلي و چې په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتو پراخه تکیه د افغانستان د انرژۍ د ځان بسایني په وړاندې لوی خنډونه دي. دا په داسې حال کې چې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د برېښنا د بیلابیلو پروژو د پرانیستې او عملي کېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د روانې جنوري په 18 اعلان وکړ چې د برېښنا پر وارداتو د تکیه د کمولو او د کورنۍ تولید د زیاتولو لپاره د وان المریس کال پترس کې د 9400 میگاواټ برېښنا د تولید په ظرفیت له کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره تړونونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د دې شرکت د پلان رئیس محمد ناصر احمدی ویلي چې دغه پروژې د بیلابیلو سرچینو لکه طبي غاز، حرارتي انرژي او د ډبرو سکرو لاره د برېښنا تولید رانغاړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتیش اداري سیګار د معلوماتو لمخې د افغانستان شاوخوا 80% د اړتیا وړ برېښنا لګاونډي هیوادو نو سخه تامینیږي چې دې چاري افغانستان د برېښنا د پریکېدو او کمیدو پر وړاندې زیان غاله ګرځولې. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یون هابیتات تیر کال ویلي چې په افغانستان کې د برېښنا بیا بیا پریکېدو د خلکو ورزنې ژوند ګډوډ کړي او اقتصادي فعالیتونه محدود کړي. دغه بنسټ ټینګار کړي چې په ټول افغانستان کې کورنۍ هر ورځ برېښنا پریکېدو سره مخ دي چې د ګډمحاله او دوامدار حل لارو لپاره بیړنې اړتیا خي.
لخبرونو ور اخوا
د کاغذ پران یا ګوډی پران الوزول لوبه په افغانستان کې په ځنګړي ډول پلاسمینه کابل کې لډیر په خاره حصې دود ده. د لوبه زوړ ځوان لري ل ماشومان نیول تر سپینګرو پورې د کاغذ پران او همدارنګ د ګوډی پران الوزول شوقیان شته. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي او دغه ګوډی پرانونو جوړونکي وایي چې اوس یې د پخوا پرتله بازارونه کمرنګ شوي دي. نور تفصیل سنکه کړنورو.
کاغذ با د لوزول په افغانستان په ځنګړي ډول کابل کې ډیره پخوانی لوبه یا تفری په وړه کچه لکوڅو او د کورونو له بامونو نیولې بیا د کابل په کمپنی چمن بابرا، کارتی سخی، مرنجان او بیبی مهرو غونډیو او یو شمېر نورو سیمو کې به په ځنګړي ډول په منی او ژمي کې او د جمعې په ورځو دا لوبه په ډیره لویه کچه کې ده. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي او د کاغذ بادونو پلورونکي وایي نن سبا کمرنګ شوي. د کابل لیرې کاخانې سیمې اوسیدونکي سید شاه ازادي راډیو ته وویل
سکل کاغذ باد الوزونه نشته، اقتصادونه کمزوري دي، هیڅوک په دې فکر کې نه دي، ټول جګرخونه دي. په دې وخت کې خلک په ډېر مشکل د کور خرڅ پیدا کوي، نه کیږي. د کارونو ته وخت، حوصله او پیسې نشته.
په شور بازار کې د کاغذ بادونو یو شمېر جوړونکي هم دا خبره مني. له دې ډلې کاغذ باد جوړونکي رشید ازادي راډیو ته وویل تر ډیره هغه پخوانی فروشات نشته او په خبره اوس ډیره کاغذ بادونه چې دوی جوړوي بهر ته ځي.
بدلون یې کړی، فروشات کېږي خو ټول بهر ته ځي. امریکا، کاناډا، آسترالیا، جرمني دی خواګانو ته ځي.
د نوموړي په خبره د یو پارچه کاغذ باد قیمت دا وخت 340 افغانیو پورې دی او د تارونو قیمتونه ډول او اندازې ته په کتو یې فرق کوي. یو ګوټ 300 افغانیو پورې راځي. د زیاته وی کوم خلک شو ورته راځي ډیری وایي ګران دي، نشي اخیستلی. د یادونې ده چې د جنوري میاشت په اتمه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون په خپله وبپاڼه ولیکل چې پر یو شمېر وارداتي توکو له دې ډلې په کاغذ بادونو او پټاقیو له لس څخه 80% تعرفه لوړه شوې ده. د کاغذ باد د جوړولو لپاره له ځنګړي کاغذ، تیر او بنګ څخه استفاده کیږي. د کابل یو شمېر نور سیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د کاغذ باد لوزولو لوبې د ښه تیر په اړه هم وویل. د خیرخانی منیو سیدونکو درې څلوېښت کلن خالد وای اوس ټول تارونه لیلون دي. پخوا بیا د دوی د ماشومتوب پر مهال داسې تارونه و چې شیشه کېدل به. هغه مهال اته نمبرې زنځیري تار، چې انګلیسي اته نمبرې هم ورته ویل، د خپل وخت ښه تار و.
څومره ما ته یاد شي د تارونو نومونه بول اشت زنجیری، دا پکې ډیر خطر و، بے اشت ساده و، دا نمبر و، یو پکې سنره شانتی تار راتلو چې هغه ته چل نمبر ویل. دغه شانته کې ګوري پرانونه ول سه پارچا، چار پارچا، پنج پارچا، تر اف پارچا پرې.
د زیاته وی چې د بوټانو ګنډلو په تار هم خلکو کاغذ بادونه لوزول، چې دا تار د یو بل د کاغذ باد کش کولو او ځان ته کولو په موخه ډیر استفاده کیده. د خالد په خبره هغه مهال به چا پیسې نه درلودې، په ځانګړي ډول ماشومانو پلاستیک نه به ګوډي پرانونه جوړول. د کاغذ بادونو، تارونو او چرخو د پیر او پلور اصلي مرکز له ډیر پخوا راهیسې د زوړ کابل د شور بازار سیمه وه، چې اوس هم ده. خو راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره دا مهال یې په هغه شمېر دوکانونه نه دي پاتې. د کابل بل اوسیدونکی محمد انور، چې شپېته کلن دی، په شپېتمه لمریزه لسیزه کې د دې سیمې د دوکانونو په اړه راته وویل.
د ګوډي پارانو اصلي ځای د شور بازار کوڅه وه. هلته به دوکانونه ول، په هر دوکان کې به څو قاب شوي عکسونه هم ځوړند ول. کله به چې د دوکاندار پوښتنه وشوه چې دا د چا عکس دی، ویل به دا زما پلار او دا مې هم نیکه دی. نو داسې معلومېده چې دا کارونه دوی ته میراثي پاتې شوي او دا دوکانونه د دوی د پلار یا نیکه په نوم هم یادېدل.
انور دغه مهال د کاغذ باد لوزولو لوبې په اړه یوه جالبه خبره هم کوي. وایي دوی له چیلک اچوونکو ډېر په تنګ وو. هغه چې په خبره یې تار پورې به یې ډبره تړلې وه او د دوی د کاغذ بادونو د خپلولو په موخه به یې د ګوډي پران په تار برید کوو. کاغذ بادونه به په جنګ هم اچول کېدل. د سیال د ګوډي پران د تار پرې کولو او د هغه د کاغذ باد آزادولو په موخه چې بیا به ډېری یې پسې منډې وهلې چې خپلې کړي. ګوډي پران بازي معمولا په دوو کسانو کېږي. یو کس کاغذ باد لوزوي او بل ورته چرخه نیسي. دا چې افغانستان ته د کاغذ بادونو لوبه څنګه راغله، د خلکو د روایتونو له مخې د خلیفه دین محمد په نوم یو کس هندوستان ته تللی و او دا لوبه افغانستان ته راوړه. د یادونې ده چې د کاغذ باد لوزولو لوبې یادونه په یو مشهور افغاني فلم کې چې مردهاره قولس نومیږي او ډاکټر اکرم عثمان لیکلی دی هم شوې ده.
فایدشی که وقت بودی پرانه اثر تمام کوچه ها تار می دادم تا کل کوچگی ها، کل مردم رکا خانه و کوچی علی رضا خان و باقلی مردان ایران چشمک های گودی پرانم می شدن.
لشخورو
لعترازونو
لبازارونو
للوبخالو
لنړی United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
داس از مخه غلاز د ایرادیو نوري په اصل کې چې نړۍ کې سري ته پرستر بلې د پرمختګ په حال کې د یو شمېر افغانان له هم دوتیز طبيع شکست باندې مراجعه کوي. دوی زړه ریډیو ته ویل ډیر وخت یې د هډوکو د ماتېدو درد او د بدن د غړو وتلو لپاره شکست باندې یاد دوی په خبره د سنتي طب ماهرونو ته مراجعه کوي چې زینو ته یې ګټوري خو زینو ته یې بیا تاوانونه اوښتې دي. نور تفصيل ورزو د فیروزي عزیزي په دې راپور کې ورو.
که چې هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په شان افغانستان په وروستیو کلونو کې د عصري طب په برخه کې بیلابیل پرمختګونه کړي، خو یو شمېر افغانان لا هم د خپلې درملنې لپاره له دودیز طب څخه کار اخلي. د دې دودیزې روغتیا پالنې یوه برخه طبیب یا ځینې غیر رسمي ماهرین دي چې ټولنه کې خلک شکستبندان بولي. کابل کې یو شکستبند محمد قاسم ازادي راډیو ته وویل چې نیکه یې، پلار یې او وستای له لسیزو راهیسې په دې برخه کې کار کوي او په ورځ کې د بیلابیلو اورتوپیدي ستونزو لرونکو لسګونه مراجعین لري چې ډیری یې د ده پیدا آن په یوه جلسه کې کیږي.
تر 500 زیاتو کسانو راځي د هډوکو ماتېدل یا شکستګي کې ځای شوی وتلی د رګونو ستونزې د نوم پر ځای کولو ځینې اوږدې مهالې عضلاتي دردونه او له قلبي ناروغیو پرته د انسان د بدن ډیر دردونه او ستونزې درملنه کوو چې ډیر د هډوکو او رګونو اړوند وي. زموږ ډیر کارونه یو جلسه کیږي خو ځینې دردونه دي چې باید ناروغ څو ځله مراجعه وکړي.
یو شمېر عام افغانان په ځانګړې توګه د ولایتونو اوسیدونکي وایي شکستبان ته یې تک لسیزو راهیسې په سیمو کې دود دی او خلک د بېلابېلو اقتصادي ستونزو یا د صحي مرکزونو د لرېوالي له امله د ستونزې پر مهال په ځانګړي ډول د هډوکو د ماتېدو وتلو یا ملا زوبلېدو لپاره د طبیبانو یا ماهرینو ته ورسي. ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي صادقان ازادي راډیو ته وویل
شخطا یا لاس یې بل پرګ مګ وخت دا په دې خاطر ورځي چې یو خپل ترسه مسلکي ډاکټران نشته. افغانستان خلک چې دی غریب دي او غربت زیات دي په دې وجه ورځي چې بس دا 200 روپۍ پیسته اخلي
مراجعه وکړي.
دا سپیشل اوبین تو سیو چې هغه مثلا د خلکو لاس په شماته سره راځي چې ستبان ته د شخصي زیوته نو هغه کله کله یو څه ګټه وکړي خو نو نور هغه دانه مې ورځي وختونه مې داسې راځي چې هغه نه پرو درې نو هغه وخت خو ډاکټر نه و په اوس وخت کې دي کومه خصین ست هغه د جره لپاره ډیر شو دي چې هغه کس مخې چې کوم ضرر اټو کېدل یا هغه مطلب مې شه مشکې ستبان ته نه مې مش د ټول څه زما وشتل دا چې وایي دغه ته درس چې ستبان پر ځای باندې روختن ته درس یو متخصص
خو د کابل خار یو سیدونکې به وایي چې د کورنۍ یو غړی چې د لاس اړو کې زوبل سوی وو او شکستبان ته به ولای وو. نه یوازې دا چې ښه سوی نه دی بلکې ستونزې ور ډېر کړې ده. د نوم د نخ پرې دو په شرط ازادي رادیو ته وړاندې زیاته کړه
د کورنۍ غړی چې واقع شوی چې هغه د لاس اړو کې ځما شوی بیا وایي چې شکستبان ته تللی دي او زما باندې باندې دا وسه پرې کړنه نه ده ځکه شکستبان به دومره وکړي چې هغه درد به یو څه کم شي په لمرحالې ډول باندې اساسي لاس یا پخه یا کوم چې ځما شوی بیا هغه په اساسي ډول باندې نه جوړیږي. خو که چیرته څوک ورته بيتي ډاکټر ته لاړ شي نو هغه عکس اخلي او څوک شکستبان
مراجعه د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې له لسیزو راهیسې دود ده او ډېری شکستبندان آن د لسیزو تجربې لري. خو داسې کسان په کې شته چې دې مسلک ته یوازې د یو میراث په سترګه ګوري او د خلکو په خبره په غیر معیاري او خپل سري ډول فعالیت کوي. د اورتوپیدی څنګه ځینې متخصصین ډاکټران وایي ممکن په ځینو او محدودو مواردو کې چې ستونزه یې ډېره جدي نه وي شکستبان یا دا طبیبان یې حل کړای سي. خو خبره یې په اکثره مواردو کې په ځانګړې توګه هغه پیښې او ناروغۍ چې د ملا مریو او نازکو هډوکو اړوند وي شکستبان ته تګ تیروتنه او آن د انسان ژوند ته خطر پېښوونکې ده. له دې ډلې د اورتوپیدی څنګه متخصص ډاکټر عبدالرحمن حسن زاده ازادي راډیو ته وویل
افاتی که در ارتوپیدی وجود داره متفاوت است. صد فیصد هم نمیتونیم بگوییم که کار شکست من اشتباه
ارتوپیدی که آفات متفاوتی صد سلنه نشوهیدی چه در شکست من کار غلطی یا سمدی که چیر یو حدو که ماتوی خوب ازایشوی نوی اوسو که تثبیت کریشی هر که شکست من وی کبل کس بیا دیر ناسم کار ندی. او کچیر بیزایا او د ډاکټر په معیاري توګه تشخیص کړی نه وي او شکستبان ته ورځي نو بیا دا د ستر معیوبیت او اوږدمهال او حتی د بدن د غړې د برې کېدو سبب کیږي او دا قطعا تېروتنه ده.
ډاکټر حسن صدا وایي داسې ناروغانو هم ورته مراجعه کړې چې په ډېریو ځایونو کې شکستبندانو ورته د اکسرے او ایم آر آی سپارښتنه کړې چې په خبره یې مطلق ناسم او ناقانونه کار دی او پرته له متخصصو ډاکټرانو بل څوک د دې معایناتو لارښوونه نسي کولای. یادونې ده چې دا مهال د افغانستان په بېلابېلو ښارونو او ولایتونو کې د اورتوپیدی لسګونه ځانګړي مرکزونه او یا هم په روغتونونو او کلینیکونو کې څانګې سته او ډیری وخت روغتیا پالان ناروغانو او په مفصلي یا هډوکو ملا شوکي نخا ستونزو او د بدن د اعضاو لکه لاس پښه اوږه او نورو وتلو بېځایه کېدو او نورو ستونزو اخته کسانو ته د معیاري درملنې سپارښتنه کوي. خو کوم کسان چې شکستبان ته ورځي وای له مجبوریت ورته مراجعه کوي چې په خبره درملنه د روغتون په پرتله په دغو ځایونو کې په لږو پیسو کیږي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.